په خبر کې د غرمې 12 بجې خوردونکو د مشال ریډیو په دیوبل خبرونه کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ به تاسو په یو شمېر سیمیزو موضوعات رپورټونه او زموږ ډرونیز پروګرامونه تاندې هیلې او قانوني لارې واوري. خبرونه به منور شاه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی د عوامي نېشنل ګوند پخوانی مشر خان عبدالولي خان میرمن بیگم نسیم ولی خان په حق رسیدلې ده. د پاکستان په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو ځنو غړو ویلي د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه سیوا شوې دي او اسرائیل ویلي دي په غزا پټی با خپل کمپاین تا د هغه پورې دوام ورکوي چې تر څو یې اړتیا وي. د خبرونو تفصیل د عوامي نېشنل ګوند د پخوانی مشر ارواخاد خان عبدالولي خان میرمن بیگم نسیم ولی خان د اوګدې ناروغي ورسته په حق رسیدلې ده. د ګوند چارواکو په وینا د نوموړې جنازه بنن مازیګر شپږ بجې په ولی باغ 400 کې ادا کیږي. بیگم نسیم ولی خان د قومي اسمبلی غړي هم پاتې شوی. نوموړې په 1950 کال کې هغه مهال فعال سیاست ته وروته چې عبدالولي خان او نور ملګري یې بندي شوي وو. د پاکستان په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو ځنو غړو ویلي د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه یو وار بیا زیات شوی. حکومت یې پر ضد سنجیده ګامونه نه پورته کوي. د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان بیګاله مشال ریډیو سره خبرو کې ویل په قبایلي ضلعو کې وسلوال او هدفي بریدونه او ماین چاودنې دوام لري چې د مخنیوي لپاره یې اقدامات پکار دي.
مختلف نمونه ورکول شي هغه مطلب داری هلته موجود دی. دا انتهایی قابل مذمت خبره ده. د پښتون خوره او پښتون اولس دا د دې مقاصد دپاره د اوږد وخت نه ریاست استعمال کړی دی. دا ډرامه نور بندول پکار.
دا راز په سینټ کې د عوامي نېشنل ګوند غړي هدایت الله هم پرون مشال لیډیو ته ویل چې د صوبې په هره برخه کې امنیتي استخباراتي ادارې شتون لري چې د امنیت ټینګولو لپاره کوټلي اقدامات ورته پکار دي. بلخوا پوز وخت په وخت ویل چې د کامیاب عملیاتو په ترڅ کې یې وسلوالې ډلې له منځه وړي او د مکمل امنیت لپاره یې اوس هم په ځینو سیمو کې عملیات دوام لري. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د حزب اختلاف ځنو غړو حکومت ته دړکه ورکړې چې که د دیر چترال په موټر وې زر تر زره کار پیل نکړي نو دوی به یې پر ضد احتجاجونه پیل کړي. د بردیر ضلع نه منتخب د جماعت اسلامي د صوبایي اسمبلی غړي عنایت الله پرون مشال لیډیو ته وویل سو واره یې په اسمبلی کې غوښتنه کړې چې د سوات موټر وې د دویمې برخې په څیر دي زر تر زره د دیر چترال موټر وې جوړولو کار شروع کړي. نوموړي زیاته کړه په دې لړ کې دوی د بجټ اعلانېدو انتظار کوي ځکه چې حکومت له دوی سره د دې پروژې لپاره د بجټ ځانګړي کولو ژمنه کړې. خو که داسې ونه شي نو دوی به یې پر ضد احتجاجونه شروع کوي. بلخوا د صنعتونو پرمختیایي منصوبو لپاره د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان وایي د دیر چترال موټر وی د 8.5 کیلومترو په لومړۍ برخه سروې مکمل شوي او هیله ده چې زر یې د جوړولو چارې پیل شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په پاکستان کې په تیر یو شواروز کې د کورونا ناروغۍ له وجې شپږ اویا کسان مړه شوي او نور 15,200 اتیا کسان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د کورونا په اړه د حکومتي ویبپاڼې تر مخه د نن ورځې پورې په پاکستان کې د کورونا ناروغانو ټول شمېر له 3,00,000 اوښتی چې په کې یې 9,543 کسان مړه کړي خو نږدې 9,000 ته بیرته رغېدلي هم دي. دا د کورونا په اړه نړیوالې شمېرې راټولونکي امریکایي جان هاپکنز پوهنتون وایي د نن پورې په ټوله نړۍ کې 14,240,000 کسان په کورونا ناروغۍ اخته شوي چې پکې یې څه باندې 3,15,000 مړه کړي. خو بلې خواته په نړۍ کې د کورونا مخنیوي ویکسین لړۍ هم دوام لري چې د جان هاپکنز د شمیرو تر مخه تر اوسه له 1,30,000,000,000 نه زیاتو کسانو ته دغه ویکسین لګېدلی دي. او بل خبر دا چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وای په غزه کې د فلسطینی وسلوالو پر ضد به روان کمپاین تر هغه دوام لري چې تر سوې اړتیا وي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او ملګرو ملتونو په دواړو خواو د آرام کېدلو غږ کړی دی. نتنیاهو پرون له هغې وروسته دا خبرداری جاری کړی چې اسرائیل په غزه کې د حماس د اعلی چارواکو په نښه کولو لپاره یو شمېر هوایي بریدونه وکړل. غزه د اسلام پالې ډلې حماس تر کنټرول لاندې ده. فلسطینیان وای د مای په لسما په غزا کې شروع شوی جګړه کې تر اوسه د یو سلويخ ماشومان په شمول یو سل 15 سلويخ کسان وجل شوی او یو لسو نور جوړبل شوی دی. بلخوا اسرائیل د دوو ماشومان په ګډون د لسو کسانو د وجل کېدو ریپورت ورکړی دی. د خبرونو پای
خبرونه مولا منور شاه وردل اوردن کور پټون ترازو اس خو اول ورزو چا سدې تا دا غزار سره خپل خبريال شبیر احمد جان د ټلیفون پلی کرا غلې ده. تاسو په خبرونو کې هم اوردل چې د سیمې یو نومیاله سیاستوال بیگم نسیم ولی خان وفات شوی ده. نن یې په 400 کې جنازه ده. دا د عوامي نشتل ګوند رهبر خان عبد الله خان کونډا او د دې ګوند اوسنی مشر اسفندیار ولی خان مور و. نو شبیر جان ستړی مشي یو کراته وای د دې مړینې په اړه چې تاسو څنګه وفات شو او دا داسې ویل کیږي چې ناروغه و او بیا د جنازې په اړه څه ګوند څه وایي څه تیارې دی نیولې دي کله څه وخت پکې کم ځای بکی؟
ډېر مننه بچا صاحب. بالکل دغه بیگم نسیم ولی خان خو د ډېر وخت نه ناروغه و، زړه بیماری هم و، د ګوند کم مشرانو سره هم خبرو شنه چې د شوګر ناروغي مو د زړه هم خو د تیرو خو شې یو کال راځي هغه طبیعت ډیر زیات ناتازه شو او همغه ناروغي چې کوم دی نن هغه بخت رسیدلې ده. د دې جنازه په شپږ بجې نن مازیګر په ولی باغ کې ده کیږي. کوم ځای کې چې خان عبد الولی خان قبر دی په ولی باغ کې سره په خوا کې ولا قبر کې نشته دی ولته به د دې دغلته کې جنازه کیږي.
خو د دې عمر سپته لګی تاسو اندازه چې چا سره کته خبري شوی چې عمر دا وخت سمره؟
بالکل، د باچا خان مرکز نه کوم پریس ریلیز جاری شوی ری، د هغه پریس ریلیز کې لیکل شوی چې د 15 اتیا کال عمر او دا شانتي د سیاست کې د مقدمه خودو باره کې لیکل دي چې 1915 ایم کې کله چې نیشن عوامي پارټي د هغه وخت حکومت ذوالفقار علی بوټو حکومت او غیب پابندې په لګو ټول زندان کې شول، نو هغه وخت د سیاست راغلی و. صدغه ورسته د پارلماني سیاست کې پورا اوند اوبر هغهسته د پارلمان غړ هم پاتې شوی رسول فواره او د پارټي د ځله صدر هم پاتې شوی رسوبای.
او شبل جان تاسو خو چون چا صدې د سیاست له نږدې ګوري کنه خبرې ته نه دا ماته دا سیادی چې دا بیا د ان پی نه تللی و، د ان پی ولی جوړ کړی و کنه، نو دا غوند اوسم شته فعالیت کوي یا د مسو کې مشران شته په سیمه کې خبر؟
او بالکل بچا صاحب، دغه سو وخت د دې خفغان نغلو او د سنجر ولی خان نو دې بیل یو غوند کړو دغه ان پی ولی په نوم باندې. خو بیا ډیر وخت پورې هغه لګیو د هلې ځلې کې دې کسانو په شمول سینو کړو. خو بیا سو وخت رستو پکې مشرانو جرګې ورکه او روغ کړ دي، نو هغه غوند اوس ختم شوی، دغه واپس بیا چې کوم دې په عوامي نسل پټه کې شامل شوی دی. هغه چې کوم ان پی ولی غوندو هغه بیا ختم کړی شو، دی روغ جوړ په کورنیس کچه مشوا او په سیاسي کچه د پټه په کچه هم دغه روغ جوړ شوی دی، نو هغه غوند اوس نشته دی.
سم ده، ډیر مننه شبیر احمد جان ول چر صدې او موږ د طبيام لاړ شو تازه معلومات په تری وخت پوښتنه خلو چې د عوامي نسل غوند چې کوم په خوانه مشوا بیگم نسیم ولی خان اغه ناروغه و او هم نن وفات شوی دا. بیا نن مخام بچا خان مرکز پیښور کې ویلی دي چې نن مخام به په ولی باغ 400 کې جنازه کیږي. اوس پر شوی بلې موضوع ته د انساني حقوقو فعالان او ځای ولسوالۍ چې د خیبر پښتونخوا په ملکن او همدارس قبایلی ضلعو کې د حکومت لخوا غیر قانوني ګرځول شو وسلوالو او سختري زړلو یو وار بیا سر راپورته کړی. دوی په خبره دا وسلوال په بیلا بیلو نمونو له خلکو چندې ټولوي او خپل مطبوعات خپروي. بلخو حکومت دا کوي چې په سیمه کې تر کامیابو پوځي عملیاتو وروسته امنیت ښه شوی دی، وسلوالې ډلې په منظمه توګه هلې ځلې نشي کولې. دا په داسې حال کې ده چې د سیمو د هدفي بریدونو رپورټونه هم وخت په وخت خپریږي. نور معلومات له شاهین بنیري اورو.
د خیبر پختونخوا په ملکند سیمه کې ولسی استاذي او د حقونو فعالان وایي چې په بونیر، کوزدیر، ملکند، سوات او باجوړ کې وسلوالو ډلو بیا خپل هلې ځلې پیل کړې دي او د خپل سغدریزه ایجنډې د لاندې د خلکو نه چندې او د جګړې لپاره مرستې غواړي. د کوزدیر اوسیدونکو او د پختون ژغورنې غورزنګ یو فعال شاه خالد محمد پرون مشال لیډو ته وویل چې په دې کې هغه ډلې هم دي چې د حکومت لخوا ور باندې بندیزونه لګول شوي دي.
په ملکان کې او په چکدره باندې جیشو محمد وال ډېر زیات دي، په میدان علاقه باندې چې کوم دي حزب المجاهدین والدي په لور ډېر دي، پتی مرگر باندې چې کوم دې نه بیا د لشکري صاحب ولا کوم حافظ شهید چې دی غوښته په مختلفو نمونو باندې په کلو په شته باندې کار کوي چې مونږ شي نو سره پاتې ويره د افغانستان د جهاد لپاره چې کوم دې نه چنده او تاسو مهرباني وکړئ او بس مسلمانانو مونږ چنده راکړئ.
د خیبر پختونخوا کوز دیر په کال 1992 درې نوي کې د صوفي محمد په مشرۍ د تحریک نفاذ شریعت محمدي د حل زلو مرکز پاتې شوې ده او په کال 2009 کې پکې د پاکستان پوز د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو پر ضد عملیات هم کړی وو. ل سیمې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سېنېټر هدایت الله خان وایي باید حکومت د سیمې د امنیت په خاطر د هر رقم غیر قانوني حل زلو مخه ونیسي.
اسپیشل برانچ ترین هغه په دې باندې سره چې د جایزه والی پرد تایم ول در حکومت کار دی که پرد کار څوک د دهشتګردۍ لپاره د هغه کوي یا د هغې مرګستیا د هغې د باقاعده په ډاګه شي او د هغې خلاف دی قانون وشي.
دا په داسې حال کې دا چې له شمالي وزیرستانه د قامي اسمبلی غړي محسن داوړ د مې په شپږمه د پاکستان ولسمشر ته په یو خط کې لیکلي دي چې په سیمه کې د امنیت په خراب وضع او دغلته د وسلوالو ډلو په بیا منظم کېدو دی د پارلمان شریکه غونډه راوبلل شي. د پاکستان د سینټ یو بل غړی او خیبر پښتونخوا کې د جماعت اسلامي مشر مشتاق احمد خان وایي د سیمې ولسونه له وړاندې ډېر ځپلي شوي دي او باید نوره داسې پالیسي پر مخ لاړه نشي چې د سیمې امنیت د خطر سره مخ کی.
ټارګټ کیلینګ روان دی، ماین بلاستینګ کی صورتحال د امن امان خراب دی، په دې سره سره هغه هم پهلو همګیر انداز سره نظر انداز دی، هغه په قانوني بهیر کې شریک نه دی، په قانوني ترقیاتي پروجیکټس کې د هغه خپل جایز حق نشته. ګوډ او بیک طالبان او مطلب دار هلته موجود دي، دا انتهایی قابل مذمت خبره ده. د پښتون خوره او پښتون اولس دا د دې مقاصد لپاره د طویل وخت نه ریاست استعمال کړی دی، دا ډرامه نور بندول پکار دی.
په دغه اړه مو د ملکن د کمشنر ظهیر الاسلام سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو او د حکومتي دریز لپاره مو چې کله د واکمن تحریک انصاف د دوو صوبایي وزیرانو سره رابطه وکړه نو هغوی پرې د ستبصرې کولو نه ډډه وکړه. له دې وړاندې په شمالي وزیرستان کې د پولیسو مشر مشال ریډیو سره په خبرو کې منلی وو چې دغلته ځینو وسلوالو یو ځل بیا خپلې هلې ځلې پیل کړي دي. بلخوا د پاکستان پوز وخت په وخت ادعا کړې ده چې په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو شبکې له منځه وړي دي او د پوره امنیت پر ځای کولو لپاره اوس هم په ځینو سیمو کې عملیات دوام لري. د پوز یو پخوانی بریګیډیر او د دفاعي چارو پو محمود شاه وایي چې حکومت په جنگځپلو سیمو کې خپل واک په ځای کړی دی او وسلوالې ډلې په منظمه توګه هلې ځلې نشي کولې.
دا خلک ډېر په پټه باندې اوسي او ناڅاپه جومات کې اتریږي، یو چنده راکړي او جهاد کې هغه لږ وخت کې چې کوم دی نو په ریسپانس کېږي شي پولیس ملیس والی نو راویږي شي کمی بس دی دغه سي لږ ډېر کوي خو زما په خیال هغه اوپن دی دي چنده نشي جمع کولی. زما په خیال خو اوس هغې ډېر کمزوري دي، تقریبا نشته بلکې زیات پروپیګاندا ده خاصې خلک لري.
دا یادونه وړ ده چې په نږدې موده کې په قبایلي ضلعو کې د هدفي بریدونو پیښې هم ډېرې شوې دي. د سیمې نه د رارسېدلو راپورونو تر مخه روان کال په شمالي وزیرستان کې 40 هدفي بریدونه ترسره شوي دي چې پکې قامي مشران او عادي وګړي په نښه شوي دي. ځایي ولس او چارواکي وایي چې پروس کال دغلته ټول شپږ څلوېښت هدفي بریدونه ترسره شوي وو چې پر ضد د ځایي ولس لخوا پراخ احتجاجونه هم شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د ملکند ډیویژن ولس په پښتونخوا اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړو د مې پر 15مه مشال لړی ته ویلي چې حکومت د دیر چترال پر موټر وی زر تر زر کار پیل نه کړل نو دوی به په احتجاجونو لاس پورې کړي. د صنعتونو پرمختیایي پروژو لپاره د اعلی وزیر سلاحکار عبدالکریم خان وایي د دیر چترال موټر وی د 38 کیلومتر د لومړی برخې د سروې چارې بشپړې شوې دي، خو په صوبایي اسمبلی کې د بر دیر یو منتخب غړی او پخوانی وزیر عنایت الله بیا پر حکومت غږ کوي چې د یادې لارې لپاره په راتلونکو بودیجه کې پیسې بیل کړي. تفصیل د غلام غوث پر رپورټ کې.
د ملکند ډیویژن د کوز دیر، بر دیر، باجاوړ او چترال د صوبایي اسمبلی د حزبي اختلاف غړي وایي که صوبایي حکومت پر روان بجټ کې د دیر چترال موټر وی لپاره پلان جوړ نه کړو نو دوی به بیا د یادې پروژې لپاره خپل تحریک بیا پیلوي. په دغه اړه د بردیر د صوبایي اسمبلی د حزبي اختلاف یو غړی او پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې اعلی وزیر ورته په دغه اړه یقین دهانی ورکړی ده.
بجٹ کے سب پوزیشن جوڑی گئی ذکر چی حکومتی چی کم نمائندگانی پر اسمبلی کی ممتا شور انسا کرے گا اسمبلی کی دوبارہ دیدہ خبرہ موقع کرے نو ممتا قرار نہیں ہوں امید لگو چی را حکومت پر لوگ ادا مطالبہ ہوں مانی کوئی نمانی دوبارہ میں احتجاجی تحریک سلام حق دے
صوبائی حکومت تردے اڑان دی د چکدرے پوری د سوات موٹر وے پنم یو پروجا سر تا رسولی دا. او وزیر اعظم عمران خان پدی رستیو کی د منگوری پلور د سوات موٹر وے د دویم برخی پرانیست هم کڑی دا. د سوات موٹر وے لمڑی مکمل شوی برخا د دیر چترال شانگلے بونیر او ملکن ضلعو خلکو ته هم په پاسیلو کمولو کی ډیر ګټه رسولی دا. خود کوز دیر، بر دیر او چترال یو سو اوسیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې په دیر چترال موټر وی دی هم زر تر زره کار شروع کړی شي.
نو موږ ته ډیر زیات سہولت ده خود چکدرې پورې، چکدرې نه بارا د چکدرې بازار انتهایی زیات تنگ ده، انتهایی زیات رشی په دې باندې، او موږ له پکار ده چې دا موټر وی دی بر دیر تر شي لوور دیر ده چترال ده باجوړ ده تیر لوی علاقہ په دې طرف باندې پرته ده، نو موږ ته ډیر ضرورت ده د موټر وی چې دا جوړ شي.
سواد موټر وی هم زموږ د دیر د پاره ډیر یو ښه حیثیت لري ځکه چې زمونږ په کافی سفر کم شوی دی، ډیر کم وخت باندې زمونږ مطلب چکدرې ته رسو. خدای غي سره سره مونږ ته د اپر دیر د پاره هم، بلکې یوازې اپر دیر نه دی، اپر دیر دی، لوړ دیر دی، اپر چترال دی، باجوړ دی، تقریبا 15 ډیسټریکټس نور هم پراته دي. نو که دا موټر وی د دې لپاره موشي نو ډیر زیات سہولت بشي.
د ولس او د حزبي اختلاف د غړو د غوښتنو په اړه د صنعتونو او پرمختیایي پروژو لپاره د وزیر اعلی سلاحکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې په لومړۍ مرحله کې د چکدرې نه د چترال په لور د 38 کیلومترو په موټر وی سروې مکمل شوې ده. عبدالکریم خان وایي د دیر او چترال په لاره د سی پیک د متبادلي لارې لپاره هم دا د دیر د موټر وی پروژه د هغوی د حکومت اهمه پروژه ده.
چترال موٹر وے بنیادی طور ماندے سینٹرل ایشین ایکسپریس اور چائنیز سی پیک روٹ چل کر رہے ہیں. چترال مانے اور تدبیر ماندے
د دیر او چترال د سیمې اولس وایي چې په دغه سیمو کې د سیلګرۍ د پرمختګ لپاره هم د موټر وی لوی لارې جوړولو ته ډیره اړتیا ده او زر تر زره دي حکومت په دې کار پیل کړي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو 521، په شارټ ویو 2113، 15315 او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د خیبر د صحت محکمې چارواکو ویلي له کورونا وبا د حفاظت د نو حکومتي لارښوونو په رڼا کې له افغانستان د پاکستاني وګړو خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ پیل شوې ده. د چارواکو په خبره د مې له 15 تر 15 شاوخوا 900 پاکستاني وګړي پاکستان ته داخلي شوي دي. چارواکي زیاتوي دوی په شپږو کسانو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی و او په لنډی کوتل کې هغوی دا مهال کرنتین دي. دا چې د تورخم پر لاره بیا د سوداګرۍ څه حال دی دا به د فرهاد شینواري په دې رپورټ کې وورو.
د خیبر ضلع د صحت محکمې چارواکي وایي چې هغه پاکستانی وګړي چې افغانستان کې ایسار وو په تورخم دروازه پاکستان ته د راداخلېدو لړۍ پیل شوې. په هغې کې تر اوسه څه پاسه 900 کسان رارسېدلي او په دې کې په شپږو کسانو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی او له تورخمه یې په امبولنس کې لنډي کوتل روغتون ته رسولي او هلته به 8 ورځې په کرنتین کې ساتلی شي او چې بل ټیسټ منفی راشی بیا به خپلو کورونو ته د تګ اجازه ورکړي. په تورخم کې د کورونا کنټرول کولو مرکز انچارج ډاکټر احسان الله مشال ریډیو ته وایي
تر اوسه پورې خو زموږ سره د افغانستان نه چې کوم خلک راغلي دي په هغې کې شپږ کسانو ټیسټونه پازیټیو راغلي دي. په هغې کې دوه لوکل دي شنواری دي او درې په هغې کې چې کوم دي پنجابیان دي د هغو ټیسټونه پازیټیو راغلي وو او یو پکې چې دی د پېښور اوسېدونکی دی حیات آباد اوسېدونکی دی یو د ده ټیسټ پازیټیو راغلی وو. نو هغه مونږ ځان سره ساتو او بیا چې کله یې ټیسټونه راشي نو هغه ټیسټونه مونږ اوس لېږلي دي څه ټیسټونه هم لېږلي دي څه به نن لېږو او هغو رپورټ ته به انتظار کوو چې کله هغه راشي مونږ بیا هغو بیا فریکوو. جي
ډاکټر احسان الله وایي مونږ په تورخم او لنډي کوتل کې د کورونا کنټرول کولو لپاره خپل انتظامات برابر کړي.
د دې لپاره موږ دا انتظامات کړي دي چې په تورخم باندې ورته برابر پوره سټاف ولاړ دی هلته چې څنګه راوړي نو څنګه تاسو وختي تپوس کړی او دا ریپیډ انټیجن ټیسټ ولا موږ هلته په تورخم باندې کړو چې کوم کسان نیګیټیو راځي نو هغه خو صرف چیک اپ یم وکړو چې څه اثرات خوب کې د دې بیماری نشته چې نوې پکې نو بس هغه خو بیا کورو ته پرېښول شي چې کوم پازیټیو راشي کوم کیسونه نو د هغې باره کې بیا دا طریقه کار دی چې هغه په لنډي کوتل هسپتال کې موږ ورته 129 بیډ کورنټاین سنټر یا آیسولیشن سنټر ویلی شي دا ورته تیار کړی دی نو هغه بیا لنډي کوتل لرلیږي.
په افغانستان کې په سلګونه پاکستانی وګړي کاروبار تعلیم او نوکریو لپاره ورځي او وخترونو په مهال هڅه کوي خپل کورونو ته راستانه شي خو دا وار دوی لپاره په تورخم کې د کورونا ټیسټ شرط خودل شوی. په تورخم کې د سوداګرو اتحادیې یو مشر مجیب شینوار وایي چې په تورخم د پاکستان او افغانستان ترمنځ تر اوسه تجارتي هلې ځلې بحال دي امپورټ اکسپورټ روان دی او دغې بندیزونو به په دوی داسې خاص اثر نه وي خو په کار د حکومت لخوا د کورونا د مخنیوي لپاره اعلان کړل شوې لارښوونې عملي کړل شي.
چې څومره کاروباري طبقه ده که هغه کلیرنګ ایجنټس دي که هغه امپورټر دي که هغه اکسپورټر دي که هغه ترانسپورټ سره وابسته خلک دي که مزدور پیشه خلک دي چې هغه په بارډر باندې تګ را تګ کوي او د بارډر سره د هغو خبرې تړلي دي چې دا کومې سوفیز بارډر دپاره اناؤنس شوي دي چې هغه عملي شکل کې مونږ راولو نو په روان وخت کې به مونږ ته مشکلات اسان شي.
په پاکستان کې د کورونا کنټرول کولو ادارې MCOC ویلي چې د نو محدودیتونو لاندې افغان وګړي د مئی 6 نیټې پورې په تورخم دروازه پاکستان ته نشي را داخلي دی او پاکستانی وګړي پر افغانستان ته نشي ور داخلي دی او یوازې خپل هیوادونو ته پر ستنېدای شي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د خیبر پختونخوا حکومت د هندي فلمونو د دوو نومیالیو ستورو دلیپ کمار او راج کپور د پېښور د کورونو اخیستو لپاره ضلعي انتظامیه ته پیسې ورکړي دي. حکومت د دوړ کورونو بیا 2 کروڑ او څه باندې 1.5 لک روپیا ټاکلې ده. چارواکي وایي پلان لري چې د دې کورونو میوزیم جوړ کړي. د شبیر رحمت جان پر رپورٹ کې نور تفصیل ورو.
دا خیبر پختونخوا د آرکیالوجی یا لرغونی آثار محکمې ډایرکټر عبدالصمد خان مشال لیډو ته د اپریل په 15مه اول چې صوبایي حکومت د پیښور ضلع انتظامیه ته په دې اړه ټاکل شوي پیسې ورکړي چې مالکانو سره سودا وکړي.
دا حکومت سره موده پیره فیصله کړې و چې دا به اکوایر کوو، بیا به خپل حالت کې راولو، بیا به اخیری کې تر میوزیم جوړو. نو مونږ د درې سټیجو، پهلا سټیج کې اوس لګیا یو لینډ اکوزیشن اکټ، نه لاندې مونږ د دوړه کورونه ایکوائر پروسس شروع کرے تھا، سیکشن 4 میں پہ لگولے اور ڈپٹی کمشنر تھا، پیسے وزیر اعلیٰ سے منظور کرے، تقریباً 24 ملین روپے جڑی گی. دیکھے 1.55 کروڑ روپے دی راج کپور سے اب کور دی، چیغا شپک مر لے دا اور سلو امر لے کور دی، دلیپ کمار سے اب کور دا، چیغا تقریباً یو 8 لک روپے جڑی گی. پدا دی ڈپٹی کمشنر صاحب کنتا دا پیسے خود لی دی، اگر خپل اسسمنٹ کرے او دا پیسے وزیر اعلیٰ صاحب منظور کرے، اگر مونگ ڈپٹی کمشنر صاحب تا ولی گلی او سخیری سٹیج پا تیرا چیئے کہ سیکشن 17 لگی دلے دا دی اختر نپس پا مونگا پوزیشن اخلو.
بلخوا تا تیر وقتونو کی مالکانو دا حکومت لخوا پا دغ نرخونو دغ دوان کورونا دا خرسولونا انکار کرده و دا دوی پا وینا دغ سیمه که یو مرلا پا خوشا اول کروپی دا نو باید د هغه حساب سره پیسې ورکړي، خو حکومت وایي چې دواړه کورونه صد پاسه 2 کروڑ روپو دي. عبدالصمد خان په دې اخلاص زیاتوي،
موجوده مالکانو خبره ده بالکل، دا د ډیپټی کمشنر تو باندې مونږ دا کورونه اخلو، مونږ ډایرکټ مالکانو سره دیار کېلو جی سکار نه، حکومت چې کمز هم پراپرټي پرچیز کوي هغه د ډیپټی کمشنر ریونیو سټاف په تر باندې اخلي. کوم مالکانو ته اعتراض وي د پیسو د ریټ، هغه بالکل ڈپٹی کمشنر ته یا عدالت ته درخواست کولی شي، هغه باندې بیا کمیټي او بیا خپل پروسیجر د حکومت هغه کېدی شي، خو کې د آرکیالوجي ډیپارټمنټ موجوده سه کار نشته پکې.
بل خو ته د کلچر او هیریټیج کونسل خیبر پختونخوا سکتر شکیل وحید الله خان مشال لیډو ته وایي چې دا یو غوره ګام دی، خو باید خیبر پختونخوا کې چې نور هم دا ډول څومره ځایونه او ودانې دي حکومت یې خپل تحویل کې واخلي چې تاریخي حیثیت یې محفوظ پاتې شي.
د دې کورونو دوه قسمه اهمیت، یو خدای چې د دې سره تړلې د راج کپور فیملی نوم دی، د دلیپ کمار صاحب نوم دی، خو بل اړخته د دې سل کاله چې کم دی زوړ تاریخ هم دی، او د هیریټیج دغه مطلب هم دی چې کم سل کاله زاړه کورونه شي نو هغه بیا زموږ تاریخي اساسه شي. څه په پیښور کې نور هم داسې کافي ځای نشته، حکومت غواړي او دغه ځای پرزرو کړي، او د پیښور چې کم 2500-3000 کاله تاریخ دی نو په هغه تاریخ په بچاو کې د بډر لوی برخه شامل شي.
نوموړی زیاتوي چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ مثبتو اړیکو کې دا مهم کردار لوبولی شي، ځکه د دغه دوانو اداکارانو او د دوی کورونو غړو هم په دې اړه خپل دلچسپي ښودلې ده چې دا کورونه دي په حکومتي کچه محفوظ کړی شي، او چې کله هم موقع ملو شي نو دوی اولاد به د دغه کتلو لذي.
راج کپور نسی چې کم دی یا بچی دا غوی رشی کپور یا ششی کپور اوس خو په دې دنیا کې نشته، خو دا غوی خواهش دا چې را دا کورونه ری بچ شي، او زمونږ دا باوجداد دا کورونه دا نخه چې کم دی دا دی پریزرو شي، او کله موقع ملو شي زمونږ نسی زمونږ بچی چې کم دی دې کتول لاړ شي. دا شند دلیپ سیم هم چې کم دی دا یو خواهش چې را زما د پیدایش دا یو نخه په پیښور کې دا کدا صحیح طریقې سره بچ شي نو دغه دا ډېر لوی خواهش. دویم د هندستان او پاکستان په مینس کې د خوشحالۍ او د امن دروستو لپاره د فیصلې ډېر لوی خاص راتلی شي.
دا پیښور یو تاجر فواد اساق چې پرشته کې د دلیپ کمار یا یوسف خان وراره هم کیږي او وایي چې دلته کې د هغه استازیتوب هم کوي چې دې پریکړې ډېر وخت واخیستو، خو بیا هم د حکومت منندوی دی چې د کورونو د اخیستلو پریکړه وکړه.
دلیپ صاحب چې دی هغه زما تر کېږي، زما د والد صاحب فرسٹ کزن دی، زه وراره کېږم، او د هغه اکاډمي مې پاکستان کې دې سره خو به ټولو نه زیات دا فائدہ شي چې د دې خاورې کوم نامور زامن دي، لیجنډز دي، دا هغو حقیقت دا هغو کارنامې به آئنده نسلونو ته پته لګي، او دا یو عجائب گھر شکل به اختیار کی، او دې سره به ټوریزم ډېر زیاتېږي، او د پېښور کلچر چې دی دا هغه عکاسي به هم کېږي، او چې ٹوریزم زیاتېږي نو لازمی خبره ده اکانومی باندې به هم ډېر ښه اثرات دي. نو دې جدوجہد کې تقریبا 1.5 کاله نه زیات ولګېد، او فائنلی دې حکومت دا زبردست سٹیپ واخیستو چې دا اساسې اینٹیک ڈکلیئر کو اور اسے قبضہ لی اور بیا ریسٹور.
دا پرتوی راج کپور حویلی چې خوشا شپک مرلی دا دا پیښور په ډکی منور شاسی مکه دا چې ودانه حالت یې ډیر کمزور دی. دا رنگ دا دلیپ کمار یا یوسف خان کور هم دا پیښور محله خدادات کړي چې زیاتره نړیدلې دې دی او ډیر کم روغ پاتې دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو لتا سو سره دا په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
مشال ریډیو ته وګورئ دونکو په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوې د خبرونو لنډیز له منور شاه اورو.
د عوامي نېشنل ګوند د پخواني مشر خان عبدالولي خان میرمن بیگم نسیم ولی خان د اوږدې ناروغۍ وروسته په حق رسیدلې ده. د ګوند چارواکو په وینا د نوموړي جنازه نن مازیګر 6 بجې په ودی باغ 400 کې ادا کیږي. د پاکستان په سینټ کې د اپوزیشن ګوندونو زنوغړو ویلي د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه یو وار بیا زیات شوي، خو حکومت یې پر ضد سنجیده ګامونه نه پورته کوي. بلخوا پوځ وخت په وخت ویلي چې د کامیابو عملیاتو په ترڅ کې وسلوالې ډلې له منځه وړي او د مکمل امنیت لپاره اوس هم په ځینو سیمو کې عملیات دوام لري. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د حزب اختلاف ځنو غړو حکومت ته درک ورکړی چې که د دیر چترال په موټر وای زر تر زره کار پیل نه کړي نو دوی به یې پر ضد احتجاجونه شروع کړي. بلخوا د صنعتونو او پرمختیایي منصوبو لپاره د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان وایي د دیر چترال موټر وای د 30 کیلومترو په لومړۍ برخه سروي مکمل شوي او هیله ده چې زر یې د جوړولو چارې پیل شي. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې د کورونا ناروغۍ له وجې 6 کسان مړه شوي او نور 2309 په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د کورونا په اړه د حکومتي ویبپاڼې تر مخه د نن ورځې پورې په پاکستان کې د کورونا ناروغانو ټول شمېر 3,00,000 اوښتی چې پکې 9,543 کسان مړه شوي خو نږدې 2,09,000 بېرته رغېدلي هم دي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي په غزه کې د فلسطینی وسلوالو پر ضد به یې روان کمپاین تر هغې دوام لري چې تر څو یې اړتیا وي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا او ملګرو ملتونو په دواړو خواو د آرامه کېدلو غږ کړی دی. فلسطینیان وایي د مئی په 10 په غزه کې شروع شوې جګړه کې تر اوسه د 150 ماشومانو په شمول 1,550 کسان وژل شوي او 1,900 ژوبل شوي. بلخوا اسرائیلو د 2 ماشومانو په ګډون د 10 کسانو د وژنې خبر رپورټ ورکړی.
د مشال ریډیو لند خبرونه مو اوریدل. اوس تاندې هله پروگرام د دې ونې په خبرونه کې به ووري چې د خیبر پختونخوا حکومت د کار په ځایونو کې د خزو د جنسي زورونو پیښو مخنیوي لپاره څه کوي. د پروگرام فرخندی اسد جوړ کړی او نن به تاسو په تکراری توګه ووري.
دا نن په پروګرام کې په خیبر پختونخوا کې د کارت په ځایونو یا ورک پلیسز کې د ښځو د زورونو د دوی د تنګولو په اړه د پوهاوي زیاتولو پر هغه مهم خبرې اوري چې په صوبه کې د ښځو د جنسي زورونو خلاف د محتسب ادارې په مشرۍ پیل شوې دي. زه فرخنده اسد یم او په دا د هیلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د خیبر پختونخوا د جنسي زورونو د ژغورنې محتسب ادارې په مشرۍ او د ځینو بشري حقوقو ادارو په مرسته په صوبه کې د کارونو په ځایونو کې د ښځو د زورونو تنګولو یا هیرسمنت ات ورک پلیسز په اړه د پوهاوي زیاتولو یو مهم پیل شوی دی. د محتسب ادارې مشر رخشنداناس مشال ریډیو ته وایي 2020 کال یې په صوبه کې په دې اړه د پوهاوي کال ګرځولې دي او په دغه اړه یې پیل له ډېر اسمن خان نه کړی. رخشنداناس اوڑان دیوائی
اس سال امبرس پرسن کے آفس نے 2021 کو اویئرنیس کا سال ڈکلیئر کیا ہے. تو
د محتسب ادارې دفتر دا کال یعنی 2021 د پوهاوی کال ګرځولی. مونږ پیل د ډیر اسماعیل خان نه ځکه وکړ چې تاسو ته د خیبر پختونخوا د موسم پته ده. نو لومړی مو دا کمپین د جنوبی ضلعو نه پیل کړ. دې نه پس به مونږ لکی مروت، ټانګ، بنو او کوهاټ ته ځو. بیا به مونږ خیبر ضلع او نورو زمشو ضلعو ته ورځو. دا به مونږ د صوبې په هر ضلع کې کوو. دا مهم مو د تیر کال د ډسمبر د 10 نه پیل کړی دی او د 2021 کال په 10 ډسمبر به پای ته رسو.
2021
کے 10 دسمبر کے ساتھ کلوز کریں گے. دا چپتیر 2020 کال کے خیبر پختونخوا محتسب ادارے تھا تے کارونو پزائنو کے د زبرغونو سمر شکایتونا یا کی سنا ورغلی وو او اڑئی تے دغه ادارے وشرا رخشندان ازوائی.
اس میں پچھلے سال کووڈ کی وجہ سے کیونکہ لاک ڈاؤن لمبا رہا تو
تیر کال چونکہ د کرونا وبا ل وجہ ٹول بند وو نو د جنسی زبرغونو یا تنگولو کم کی سنا رپورٹ شوی دی زکہ چے دفترونا یا تعلیمی ادارے بندے مونږ سره تیر کال 114 د زورونو یا هراسمنت کیسونه راغلي دي. په دغو کې ځینې بیرته اخیستل شوي، ځینې حل شول. دا وخت له مونږ سره 250 کیسونه دي. بلخوا په سیټیزن پورټل له مونږ سره 28 د زورونو کیسونه راغلي دي چې پکې وویش مونږه حل کړی دي.
د محتسب ادارې په مشرۍ د کارونو په ځایونو یا تعلیمي ادارو کې د ښځو د جنسي زورونو د دوی د تنګولو یا دوی ته د یو کار کولو یا نه کولو په اړه د دړکو ورکولو خلاف او په دې اړه د پوهاوي زیاتولو د کمپاین اپیل د تیرې جنوري میاشتې پر 26 په ډریسمل خان کې وشو. دغه کمپاین 4 ورځې روان و چې پکې سیمینارونه او د پوهاوي پروګرامونه وشول. په دې مهم کې د خیبر پختونخوا و د بشری حقوقو ادارې هم شامل دي. دا چې په دې کې بعد کوم لارو په ټولنه کې د پوهې زیاتولو لپاره کار کولای شي، په اړه په خیبر پختونخوا کې د کارونو په ځایونو کې د زورونو خلاف د ښځو د تحفظ د محتسبې د دفتر یو چارواکي ګلالې مشال لیډیو ته وایي
چې څومره هیومن رائټس انسټیټیوشنز دي اچ آر آی هغه یې کوي لګیا وی چې کوم څومره اچ آر آی دي هغه یې کوي دا ان جی اوز ورکې نه دي انکلوډډ. چلی خدا داسې دي چې کی پی کې چې څومره اچ آر آی دي هیومن رائټس انسټیټیوشنز دي نو آئیډیا دا و چې دا پکار دے چھے ڈسٹرکٹ لیول باندھے ردی ایچ آر آئیز میکینزم زودہ لاز زودے بارے کی اویئرنس لارج چیز کہتے اکثر سینٹرل سینٹر کی نہیں پہ خبر کہ وہ ڈسٹرکٹ سطح باندھے خلق و عام خلق و معلومات نہیں نو دا یو خدا خبر ہوا دا اومبرس پرسن دا فار دا پروٹیکشن آف فار پروٹیکشن اگینسٹ ہراسمنٹ آف وومن ایٹ ورک پلیس اگر لیڈ اخلی او چکم مختلف سلور دا ٹوٹل 7 ایچ آر آئیز دی آرگنائز کرے نو دوادری سیزن دی یو کو پکی ریڈیو پروگرام دی ریڈیو میسجز پکی چلی گی دا پرون نشورو شوی دی دا روڈ باند بینرز بینرز لگی دلی دی روڈ ہینگرز او دا دی او یو سیمینار کی گی وچ از کو ہوسٹڈ بائی دا ڈی سی او
گلالے وائی اکثر داسی پروگرامونا پلو یو خارونو کی تر سر کی گی او عام خوزو تے سگٹا نہ رسی گی نو زکا دوی دا فیصلہ کڑے چے سک کال بدوی دا خیبر پختونخوا ہر زلے تورسی
دا اصل کی سلور روزے دے خو سلور روزے کی دا ٹول سیزن دی کنا مطلب ریڈیو میسجز اور ریڈیو پروگرامز لگی ادی چلی روڈز او دغه باندې خو چې بینرز لګي د لو خو بخیر وی اتر سو پوری چې وی او بیا سیمینار صرف یو ورځ دی سیول سوسایټی دا اکیډمیا دا ګورنمنت انسټیټیوشنز دا ټول تر روان پارټیسپیټ کوي او لوکل سطح باندې باغی خبرې کوي نو دا ایدیا و چې لکه مونږ سره اصل کې خو ریسورسز هم پکاري نه چې کوم ګورننس اینڈ پالیسی پروجیکټ دی ملټی ډونر ټرسٹ فند هغه فی الحال سو ډسټریکټس مونږ سپانسر کوي لګیا دي
ته جنسی زبرونو ښکار خزو د ژغورنې وفاقی محتسب ادارې د 2000 کال د سپتمبر میاشتې د راپور تر مخه په 13 کلونو کې په پاکستان کې له 200 پر خزو د جنسي زبرګونو 490 کیسونه ثبت شوي وو. په خیبر پختونخوا کې د کار په ځایونو کې د جنسي زبرګونو خلاف قانون په 2010 کال کې جوړ شوی. د دې قانون له نوره مؤثر کولو او د جنسي زبرګونو د پیښو د مخنیوي لپاره حکومت په 2019 کال کې د محتسب اداره جوړه کړه. د دغه قانون په اړه د پیښور های کورٹ شوا وکیلا روبینا ناز مشال ریڈیو توائی
نو زنانا تنگولو خلاف کے دیر دا قانون راغلے دے دا دیر زیاد زبردست قانون دے وائی چی یو لینڈ مارک حیثیت لری زمانگا دا چکمی زنانا زمانگا کارونا کے باہر پا آفیسز کے پا فیکٹریز کے راغی دا پارا دیر زبردست قانون دے خوکتا سو گو رہی قانون زمانگا دیر خیستہ خیستہ راغلی دی اور دیر خیستہ خیستہ الفاظ پکی استعمال شوی دی اور دیر خیستہ خبر پکی شوی دی خو کمنگا راشو مسئلہ چرتا راشی د نفاس سلسله کې موږ غوښتل هراسمنت اکټ ومنګوالو د دې نفاس سلسله کې د عدالت کل شوی دي چې به هر یو حکومتي چې کوم ډپارټمنټ دی محکمه ده هغه کې به یو کمیټې چې دی هغه جوړیږي په هغه کمیټې کې به تاسو زنانه هم شامله وي په هغه کې دي چې تاسو به یو کوډ کنډکټ کمیټې ده هغه به جوړوي هغه به تاسو په هر یو ډپارټمنټ کمی ډپارټمنټ کې به وي خو په هغه کې به زنانه موجودګي ضروري ده هغه ولې ځکه چې زنانه ما تاسو ته مسله بعض ټایم دا خبرې داسې نازکې چې زه یو سړي سره خپله مسله نه شم داسې ډاډه زړه باندې ډسکس کولی هغه سره خبرې اترې نه شم کولی دومره په ډاډه زمانه هلته زما یو خور هلته ناست دی نو زه زیات ښه طریقې سره به خپله خبره او هغه به پیږم زیات ځکه چې په خپل هم زنانه ای زما په مسله پیم شي.
او روبینا ناستاسو د خیبر پختونخوا د حکومتي کمیشن غړي هم پاتې شوي دي کنه؟ نو موږ چې کله دا د هیرسمنټ کې او کنه نو د کار په ځایونو کې د ښځو د زورونو یا د دوی په تنګولو کې داسې کومې کومې خبرې راځي؟
جی جی هراسمنټ اکچولی انټي هراسمنټ اکچولی ات فار پلیسز هغه دا دی چې سنسیټیو ګورمنټ ډپارټمنټ وي یا سیمی ګورمنټ ډپارټمنټ وي یا فیکټریز وي پبلک پلیس چلتا زنانا تنګولو کوشش کوي او هغه څنګه تنګولي یو خو دا ده چې هغه تاله لاس دروړي بل دا ده چې هغه صرف په خبرو په ذریعه مانی بل دا ده چې اشارې صدا چې دغه کې څوک سړي یا ایون ختم کېږي چې تا تنګوي څنګه هغه کېدای شي یا ستا پروموشن چې دی هغې باندې څه شرط لګي چې نه ته ما سره دا خبره وکړه ته ما سره ګپ لګوا ته راشه زما آفس کې هسې بې سکینا ما سره کینا داسې نو ستا دا فایل چې دی مخکې لېږم او داسې که نه نو بس ستا نوکری مونږ ختمو دا دي کې کافي داسې شنګنه دي.
بلخوا په مردان کې خبریاله سدرایان وایي چې په خیبر پښتونخوا کې شاوخوا په هر دویم دفتر کې د ښځو د جنسي ځورونو د پیښو ثبتېدو له وجې ګڼې جنکۍ او ښځې خپلو نوکریانو پرېښودو ته مجبوره شوي دي. سدرایان څو ورځې وړاندې د مردان د یوې داسې په اړه ریپورت جوړ کړی و چې په دفتر کې د جنسي ځورونو له وجې کار پرېښودو ته مجبوره شوه.
څنګه چې تاسو زما د سټوري خبر وکړه چې په هغه کې ما د یو جنۍ ریپورت ایډ کړو دغه سټوري ما ایډ کړې وه نو دا بیسیکلی دغه جنۍ هم د مردان ده او دلته چې کوم دی نو دې سره آفس کې داسې هراسمنټ کېدو او دغې د وینا مطابق چې یوازې هغې سره نه بلکې هغې سره چې کوم نور فیمیل جنکۍ وي نو هغې سره هم داسې هراسمنټ کېدو خو هغه جنکۍ چې کوم وي نو هغه چوپ وي هغې داسې هیڅ شکایت نه کولو او زه پوه نه وم چې د دې څه وجه کېدای شوه دی یریدې کا داسې څه خبره وه چې هغې غلې وي اینډ دا وي چې زه څنګه هلته کې لاړم نو هلته کې ما ته لا چا څه نه ویل ولې چې زه هلته کې نیو وم بیا چې زما ټایم تیر شو او هغې چې کوم دی غیر ضروري کارونو دپاره زه بار بار آفس ته غوښتمه او د هراسمنټ کوشش یې کولو نو ما هغې ته هیڅ مکور نه کړه او ما چې کوم دی ما هغه آفس پرېښودو.
له سدرایان نه مو دا هم وپوښتل چې دا مسله په ټولنه کې څومره ده او یا په صوبه کې د کار په ځایونو کې واقع ښځې د سړو لخوا د ځورونو او یا تنګولو سره مخ دي.
دا ایشو زموږ سوسایټي کې څومره ده نو تقریبا دا زمونږ آفیسز کې په هر دویم آفیس کې داسې واقعیات راځي او د دې د مخنیوي لپاره چې کوم دی نو دا کېدای شي چې زمونږ جنکو ته پکار دي چې هغه د دې خلاف اواز اوچت کی او بالکل هم چاته مکور نه کی چې هغه د جنې سره هراسمنټ وکي.
دا چې په خیبر پختونخوا کې که قانون او ادارې شته نو بیا ولې داسې پیښې مخې ته راځي؟ په اړه یې د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند صوبایي اسمبلۍ غړي او د ښځو د حقونو د تحفظ په اړه د خصوصي کمیټې غړي عائشه بانو مشال ریډیو ته وایي.
جی زموږ دا دی چې زموږ تاسو ته پته ده چې زموږ د هراسمنټ ایکټ چې کله هغه شوی وو اسمبلی نه پاس شوی وو هغې نه پس زموږ دا ګورمنټ چې کوم دی دا انیشیټیو واخیستلو چې زموږ د اومبټس پرسن نوټیفیکیشن وکړلو. زموږ اومبټس پرسن چې کومه ده هغه ماشاء الله تاسو کتلې دي چې هغه بیک گراؤنډ داسې دي چې هغه زموږ دې پوزیشن د پاره ډېره آئیډیل و. هغه داسې قسم کیسز پرو بونو کیسز هر څه هینډل کړي هم دي او سنبال کړي هم دي. دې سره سره زموږ د کاکس پلیټ فارم نه هم موږ دا یو هغه کړو هغه فرسٹ زموږ د هراسمنټ چکم ایکټ دی د دې کې پوسټ لیجسلیټیو سکروټی کړي و. مطلب دا ده چې زموږ د سکس قسم موږ امینډمنټس کول ایشو چې یو خو موږ زمونګه اومبټس پرسن لګ امپاورم کو بل چې زمونګه چې کم سپرپس د پاره د سم مقصد د پاره چې دا بل جوړ شوی دی نو د اغه ټرو سپیریټ کې او صحیح طریقې باندې د امپلیمنټیشن به سٹارټ شي.
د خوځو د حقوقو خوندي ساتلې بغیر سرکاري ادارې عورت فاونډیشن یو مشر عاصم ملک وای په دفترونو کې د خوځو ترڅنګ د سړو د جنسي زورونو پیخي هم مخې ته راځي خو د هغې شمیره ډېره کمه ده. نو موړې زیاتوي د جنسي زورونو په اړه د پوهاوی کمپاینونه یو ښه ګام دی او باید دا نور هم زیات کړي شي.
ګوره جی دا مسله خو لکه تاسو ګڼئ چې دا یو نور څه مسله ده او زموږ په معاشره کې لږ ګمبیر را ځکه دی چې دلته کې بدقسمتۍ سره دی داسې واقعات چې کوم په داسې دفترونو کې ښځو ته درپېښ شوي هغوی ته لږ مشکل وي چې هغه داسې خبرې چې کومې دي مخ په وړاندې راولي. نو دې کې واقعتا لکه دا قانون راتګ نه پس چې کوم دی پدې کې کافی لکه پرمختګ دا شوی دی چې داسې خزي چې یا کارکونکي چې په ادارو کې کار کوي هغه دا خبرې مطلب دا چې داسې کیسونه رپورټ کوي. نو دغه پرادارې لکه دلته کې نه صرف یعنی سرکاري ادارو کې ورسره ورسره چې کوم دي غیر سرکاري ادارو کې واقعتا داسې کیسونه په ګڼ شمېر کې دي او داری چې رپورټ کېږي هم لګې دي.
آسه ملک وایي دلته په ټولنه کې ځینې ښه روایات هم دي چې د دغې له وجې داسې کیسونه کم دي خو نوموړی وایي باید پر قانون عمل ته زیات پام وشي.
یعنی پښتون معاشره خو صحیح ده په خپل ځای باندې خدای شي د فرد اقدام چې کم دي هغه خو کنټرول کول چې کم دي الګ مشکل شي. زیر خبرې چې زموږ په پښتونخوا کې خصوصتاً چې کم معاشرتي دلته کې بندیزونه دي هغه په ښځو دي او که په نرو دي هغه بندیزونه چې کم دي آره دی یو واجب جوړیږي او تر څو پرې نارینهو خبره ده. نو بیا تاسو لکه خپل په شروع کې هو پښتنو معاشرې کې نو پښتون چې کم دي مثال په تور باندې نارینه ته لکه دلته کې چې کم حیثیت باندې هغوی کار کوي لکه چې کم پوزیشن دی یا کم هغوی ته یو چا خبره شي برتري ده ذهني توګه باندې چې کم معاشرې ورله ورکړي دي نو
بلخوا د محتسب ادارې مشر رخشنده ناس په خیبر پختونخوا کې څلور سو حکومتي او شخصي ادارو ته امر کړی چې د جنسي زورونو تر قانون لاندې د پلټنیزې کمیټې جوړې کړي او که په دې کې کومې ادارې کمیټې نوي جوړ کړي نو تر 100,000 روپو پورې جرمانه کېدای شي. اوریدونکو دا و د نن ورځې تاندې هیلي پروګرام چې تاسو پکې په خیبر پختونخوا کې د کار په ځایونو کې د ښځو د جنسي زورونو او یا د دوی د تنګولو خلاف پر مهم یا کمپاین پیلولو معلومات اوریدل.
مشال لیدو اوریدونکو اوس قانوني لارې 19 پروګرام درته اورو د خبرونه بوریوال کاکل جوړوي.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د مشال رادیو د نوې خبرونې قانوني لارې لومړی برخه اوري. زه بوریوال کاکړ مو د قربا په هیڅ هرکلی کوم. په دې اونې ز خبرونه کې به موږ په پاکستان کې د آئین او قانون لمخې د خلکو حقونه او د هغوی پر ذمہواریو له پوهانو سره خبرې کوو. د قانوني لارې خبرونه به پر یو شمیر بیلابیلو قانوني موضوعاتو مشتمل وي. خو د پیل په څو خبرونه کې به په پاکستان کې د آئین جوړونې سفر او پړاوونو ته کتنه کوو. هر هیواد اداره یا ټولنه د چارو سمبالښت په ښه او منظمه توګه پر مخ وړلو لپاره آئین دستور یا قاعدې ته اړتیا لري. پاکستان د 1948 کال د اگست پر 14 نیټه جوړ شو خو د ملک لومړی آئین د 1945 کال د مارچ پر 23 عملی شو. یعنی پاکستان څه کم 9 کال خپل اساسي قانون نه درلود. د پاکستان د سینیټ پخوانی غړی او د پارلماني چاروپو افراسیاب خټک د دې وضاحت کوي چې په دې موده کې د پاکستان چارې څنګه پر مخ وړل کېدی.
1950 کې انګریزانو خپل پارلیمان نه یو قانون جوړ کړو چې هغه په بنیاد هندوستان کې مملکت یا ریاست تشکیل شوی و. نو هغه موجود و او بیا چې کله پاکستان جوړېدو نو برطانوي پارلیمنت یو بل قانون پاس کو د آزادۍ قانون به ورته وي خو د هندوستان باره کې. نو هغه د هندوستان او د پاکستان بنیاد وګرځېدو.
د آئینی چارو پوه ډاکټر زبیر محسود وای د برطانوي راج پای ته رسیدو څخه وروسته د هند او پاکستان د آئینی ضرورت لپاره دا دواړه قوانین یو په بل کې ځای کړل سو او دا د پاکستان لپاره تر 9 کالو د نظام د چلولو بنیادو.
هغه قانون چې کوم وو د ټول انډیا لپاره یو آئینی حیثیت لرلو خو چې کله د دواړو ملکونو ته ازادي ورکوله نو یو بل قانون دوی په برټش پارلمنټ کې جوړ کړو او د هغې نوم وو انډین انډیپینډنس اکټ 1947. نو دا انډین اکټ 1947 چې کوم وو دی د برطانیې چې کوم هغه زوړ قانون وو ګورنمنټ آف انډیا اکټ 1935 کې څه ترانیم وکړه. هغه ترانیم ضروري په دې وو چې مطلب لکه دوه ملکونه جوړ شو نو هغې کې ترانیم وکړه. نو مقصد دا چې دا دواړه قوانین چې کوم دي د ګورنمنټ آف انډیا اکټ 1935 ورسره د انډین انډیپینډنس اکټ 1947 دا دواړه قوانین چې کوم دي کمبائنډ د پاکستان د ریاست اول 9 کاله
پاکستان تر جوړېدو وروسته د خپل اساسي قانون جوړولو چارې هم پیل کړې وې چې څو کاله وخت یې اخیسته وو. ډاکټر زبیر مسعود وایي د پاکستان د لومړی آئین جوړولو لپاره دوی آئین ساز اسمبلی جوړې شوې وې.
اوله اسمبلی چې کومه وه د 1947 شروع شولا تقریبا 24th of October 1954 پورې اول یو اسمبلی اوچلېدل. بیا گورنر جنرل چکم پاگی ٹائم کی ہو دا پنجاب سر تعلق غلام محمد اغرا پاسدو او دا اولی اسمبلی ڈیزالو کرلا. دا 24 اکتوبر 1954 بنے دا کار اکڑو او بیا دا اگے نہ پس دا کوشش اکڑو چی پخپلا بس یو قانون جوڑ کی دا ملک دا پارا لیو آرڈیننس دا خپل یو آرڈر پا لارا اکی دا کار بجائے دا چی زان لیو بلا آئین ساز اسمبلی جوڑا کی خو پا آغی کی ورطا عدالت چکم دے خپا ورطا کی خودا چکم دا نشک کولے او تب چکم دے دا آئین ساز اختیار تا سر نشتا نو بیا دوی یو بلا آئین ساز ادارہ جوڑا کرا دغی دو میں آئین ساز ادارے چکم دے بیا دا 1956 کانسٹیٹیوشن چکم دے اگا جوڑ کرو.
افراسیاب خټک وای په پاکستان کې د ولس د بنیادی حقوقو ضد هڅې د ملک له جوړېدو راهسي پیل شوی وي. د دې په وینا د دې څرک د آئین ساز اسمبلیو په جوړښت او کار کې لورای څرګندې. نوموړی د لومړی او دویمې آئین ساز اسمبلی د جوړښت او کار په اړه وای
دی دوران کې چې کومه پاکستان کې افسر شاهي و نوکر شاهي یعنی دا چې کوم افسرانو دا دی انګریز زبانی و نو دې ډیر جمهوریت خو هم نو او دې نو غوښتل چې د شي آئین جوړ شي چې هغه جمهوریت وي چې اولس ته اختیار ورکړي شي ځکه چې دې اولس ته واک اختیار ورکول نه غوښتل. نو دوی په 1955 کې د گورنر جنرل غلام محمد په مشرۍ کې دا انسان اسمبلی رنګ کړه او دوی اقتدار واغستو د پاکستان کې لومبئی کودتا وا یعنی دوی د حکومت تخته واړوله او اقتدار په خپل لاس کې واغستو او بیا دوی خپل کیناستل یو آئینی جوړ کړو دته د 1955 کال آئین وای.
ډاکټر زبیر مسعود د لومړی آئین ساز اسمبلی په اړه وای چې د هغې لپاره هیڅ جمهوری اساس نه و.
چې کوم اولی آئین ساز اداره وا چې کومه په 24 اکتوبر 1954 کې ډیزولو شوه یو خپله یو جمهوری بنیاد نه و. هغې وجه دا وه چې کله پاکستان جوړ شو نو داسې نه وه چې ملک جوړ شو او انتخابات وشو او یو اسمبلی جوړه شوه د هغې دپاره د دې مقصد دا چې هغه د نوي ملک دپاره آئین جوړ کړي دا خبره نه وه. خبره دا شوې وه چې انتخابات چې کوم په 1946 کې شوي وو هغه انتخابات بنیادی توګه باندې د یو متحده هندوستان د پاره یو آئین جوړولو د پاره شو یو مقصد د متحده هندوستان د آئین جوړولو د پاره دغه مقصد او بل دا خبره و چې په هغه ټیم کې کوم د الیکشن قوانینو د هغه مطابق هر یو کس ته د ووټ اچولو حق هم نه و. د متحده هندوستان ټول خلکو کې صرف 14% خلکو ته د ووټ اچولو حق وو. نو په دې دوا وجوهاتو په وجه باندې اکثر په اولی اسمبلی کې بار بار دا سوال پورته کېدو چې یاره دا اسمبلی خو د خلکو په مرضی نه ده جوړه شوې دا خو جمهوري نه ده.
ډاکټر زبیر مسعود وایي چې کله د عدالت په غوښتنه د دویمې آئین ساز اسمبلی لپاره ټاکنې کېدې هم نو جمهوري تقاضي نه وې پوره سوې.
دغه اسمبلی کوم انتخابات چې وشو په هغې کې هم بلا مسلې وې په هغې کې هم پوره مینیپولیشن شوی و ولې چې د پنجاب چې کوم د الیټ ګروپ و چې کوم بره ناست و په اختیار باندې هغې ډېر زیات مطلب ګډې وډې وکړې. د الیکشن دوی مقصد دا و چې یار مونږ د الیکشن په ذریعه باندې داسې خلک د اسمبلی ته راولو چې کوم بیا داسې قانون جوړ کړي چې کوم بنګال ته د خپل آبادۍ مطابق اختیار نه کی ور بلکې مونږ نه راسي وکړو چې د پنجاب چې کوم دلته زمونږ مفادات دي هغه د بنګالیانو مفاداتو باندې بروي. نو هغې دپاره دا ضروري ده چې مونږ اسمبلی داسې جوړه کړو چې په کوم کې زمونږ خپل ملګري راشي.
په 1955 کال کې د هغه وخت د مشرقي او مغربي پاکستان ترمنځ د واک برابر ساتلو لپاره یو یونټ جوړ کړل شوی و چې مطلب یې د مشرقي پاکستان یعنی اوسنی بنگلاديش په وړاندې
د پاکستان نورې پاتې ټولې برخې په یو یونټ کې راوستل شوې وې چې مرکز یې لاهور و.
جګړه دا وه چې مطلب لکه د بنګال سره شپږ باندې 50% ټوټل آبادی وا او د ویسټ پاکستان کې چې کوم د 54% وا. نو د دې په منځ کې دا جګړه وه چې یاره د اختیار چې کوم د قانوني اختیار، معاشي اختیار، په وسایلو باندې اختیار، سیاسي اختیار، د دې تقسیم به څنګه کیږي؟ د دې تقسیم به آیا په آبادی په تناسب سره وي؟ که آبادی په تناسب سره وي نو بیا خو به بنګال ته زیات اختیار ورځي. او دې خبره ته چې کوم دی د پنجاب چې کوم د مسلم لیګیانو هغه دې ته تیار نه و. دا جګړه روانه وه روانه وه روانه وه، آخر کې دا چل پکې وشو چې هغوی مطلب لکه بنګالیان بالکل کارنر کړ. د پنجاب چې کوم مطلب یو ایلیټ ګروپ چې کوم اصل کې د پاکستان په ټول سیاسي اختیار باندې ناست و، نو دوی په یو بل کې ملاو شو. دوی ویل چې اردا سب وکړو چې دې موجوده اسمبلی کې چونکه د بنګالیانو د آبادی په تناسب سره نمائندگی زیاته ده، نو داسې نه چې د آئین دوی داسې جوړ کړي چې د بنګال ته د خپل آبادی په تناسب سره زیات اختیار ورکړي. نو دا به مونږ داسې کولی شو چې مونږ به د اسمبلی ډیزولو کړو او د اسمبلی نه پس به مطلب ځان له یو قانون جوړ کړو.
تر هغه وروسته جوړې شوې دویمې آئین ساز اسمبلی د پاکستان لپاره په 1956 کال کې لومړی اساسي قانون جوړ کړ. د پاکستان د سینټ په خوانی غړی رضا محمد رضا وای پاکستان د بیلابیلو قانونو شریک او وفاقي ملک و، نو ځکه د په وینا په ټولو پریکړو کې د ټولو وفاقي شریکانو ګډون ضروري و. د په وینا همدا وجه ده چې د قانونو د نه برابر شرکت له کبله د 1956 کال آئین جمهوری اساس نه درلود.
په دې کې د پښتون د قوم په حیثیت باندې نمائندگی نه و، ډېره کمه نمائندگی و. مثال زه به دا وایم چې د جنوبي پښتونخوا کې هلته بالغ اوټ نه و. دا چې دا یعنی شاهي جرګې به و، د بریټیش بلوچستان د شاهي جرګې د ممبرانو به اوټ و، د بل چا به اوټ نه و. دا چې منځنۍ پښتونخوا ورته وایي دا ټرایبل ایریا، هغه علاقې د هغې له سره نمائندگی نه و. بیا د ریاستونو هلته ریاستونه چې دي یعنی سوات و د دیر و د عام، هغو هم هیڅ نمائندگی یعنی پرکړې هم دوی نه وه، او بیا هغو خپله نمائندگی حق هم نه کوي استعمال. نو ډېر محدود نمائندگی وه د اوسنۍ خیبر پښتونخوا د خلکو. خو په هر صورت دغې آئین ساز اسمبلۍ په 1956 کې یو آئین جوړ کړي. دا آئین سیدی دې ته موږ صدارتي آئین ویایو. دا صدارتي آئین و، په هغه کې ټول اختیارات د پاکستان یعنی و استیبلشمنت ورکولی سوی و، او د قومو د پاره په دې کې هیڅ یو شی نه و، د ولسونو د پاره هیڅ شی نه و.
افراسیاب خټک وای د پاکستان د 1956 کال آئین وفاق لمنځه وړی و،
او دې آئین کې ډیره بنیادی خرابی دا و چې پاکستان چې دی هغه یو وفاقي مملکت په صحیح مانو کې پاتې نه شو. ځکه چې په 1955 کې دوی دغه افسر شاهي چې وا دوی دی پاکستان کې چې مغربي پاکستان کې د څلور صوبې چې وي، یعنی پنجاب، سند، پختونخوا او بریټیش بلوچستان به ورته وي، دا یو ځای کړل او ون یونټ په نوم یوه صوبه مغربي پاکستان جوړ کړه چې مرکز یې لاهور شو. یعنی صوبې ختم شوې، مثلا چا چې چترال کې کار پیښېدو یا هرنائی یا بدین کې، نو هغوی به راتلل لاہور تک کار کر پسی. او دے دیر پر اکرل چھے مشرقی پاکستان جو بنگال دے آگا آبادی زیادہ ہوا، نو دوی اختل چھے آگی آبادی دے پر عدل تکی یو توازن پیدا کی، نو دا مغربی پاکستان یو زیک ہو.
خود پاکستان دا سینٹ بلغڑے او دا پارلمانی چارو پو سینیٹر تاج حیدر وائی پاکستان چی جوړ سوی وو، نو د هغه وخت د مشرتابه په وړاندې د آئین جوړولو په لړ کې ډېر ستونزې وې. دی وای یو پلو ضروری وا چې پاکستان یو وفاقي ملک وي، او بل پلو د پارلمان توازن ساتل ممکن نه و.
د مشرقی پاکستان آبادی زیاته وه، او په قومي اسمبلی کې د هغوی د چوکیو شمیر زیات جوړېدی، لیکن یو وفاق هم د سینټ له لرلو پرته نشي جوړېدای. په هغه وخت کې صورتحال داسې و چې په سینټ کې به څلور چوکۍ د مشرقي پاکستان وي، او یوه چوکۍ به د مغربي پاکستان وي. نو په داسې یو حالت کې به د آئین جوړولو چارې څنګه پرمخ تللې؟
سینیٹر تاج حیدر وویل ډیر خلک دا وایي چې د بنگال آبادی ډیره وا او له هغوی سره انصاف نه وسو. د وویل د همدې لقبله د ملک چلولو لپاره ضروری و چې دوه یونټ جوړ کړل سي.
اس کے لیے انہوں نے جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے آئین بنانے والے
د دې لپاره د پاکستان آئین جوړون کو چې مغربي پاکستان به یو یونټ کو او بیا به دوسی او ملک به د سینټ لرلو پرته وچلو. نو ځکه د 1955 په آئین کې سینټ نشته. نو له دې کبله هغه وفاق پاتې نشو ځکه چې د دوی په وړاندې دا ستونزه وه. خو هغوی په ډیر خلوص هڅه کوله چې یو طریقه کار پیدا کړي او بیا دا طریقه وکړه خو هغه هم تر ډیره ونه چلیده.
اور آخر کو انہوں نے یہ طریقہ نکالا لیکن یہ طریقہ جو تھا یہ بھی زیادہ دیر نہیں چل سکتا.
د پاکستان لمړی اساسی قانون یا آئین د 1955 کال د اکتوبر تر 8 منټه نافذ العمل و.